رمضان
ډیر زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی او قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته چې د سهار تر 9 بجو پورې دوام کوي ستاسو هر کلی کوم په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو شرایطو په اړه خبرونه او راپورونه لرو راپورونه وروسته راځي خو په پایل کې پام وکړئ د دې ساعت خبری سرویس ته چې جناقا الکوزا یې وړاندې کوي
ایساف ځواک د طالبانو لخوا د یو امریکایي عسکر د ویډیو خپرول غندلی مرستندوی هیوادونه د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو په اړه اندېښنې لري د روسي ولسی جرګې په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل دفاع وکړه او امریکایي چارواکو د وی مسافرونکو الوتکې د تروریستي پیښې په اړه امنیتي اقدامات سخت کړي دي پوره خبرونه اورئ لمړی د افغانستان کورنی خبرونه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواک د طالبانو لخوا د یو امریکایي یرغمل شوي عسکر د ویډیو خپرېدل غندلې دي د ایساف ځواک په ویلامي کې ویلي د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مهال د دې ویډیو خپرول د نوموړي عسکر د کورنۍ او دوستانو به احترامي ده او ټول پرې خپه کیږي دا کار د اسلام د دین له اصولو سره هم برابر نه ده د ایساف په بیان کې د غرض ویل شوي امریکایي عسکر باو برګدال په ښکاره ډول د یرغمل کوونکو لخوا مجبور شوی چې لیکل شوی بیان ولولي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو انتقاد وکړي طالبانو په ویډیو کې د دې عسکر د خوشې کېدو په بدل کې د خپلو بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده نوموړی عسکر د تیر جون میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو له اډې څخه ورک شوی و د افغانستان د ملي شورا انتخابات باید راتلونکي مې میاشت کې ترسره شي خو د امریکا او انګلستان په شمول مرستندوی هیوادونو اندېښمن دي چې راتلونکي انتخابات به د جمهوري ریاست د انتخاباتو په څیر وي او ممکن درغلې پکې وشي دا هیوادونه وایي د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید چې د انتخاباتو سیستم پاک شي د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي دوی د مرستندویانو مالي مرستو ته منتظر دي او د انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولی دی په افغانستان باندې د شوروي اتحاد یرغل د دیرشمې کلیزې په مناسبت د روسي د پارلمان ولسی جرګې په افغانستان کې د هغه مهال جګړې دفاع او په جګړې کې د دخیلو عسکرو ستاینه وکړه د روسي ولسی جرګې یا دوما وایي د افغانستان د جګړې په اړه مختلف قضاوتونه کیږي خو دا باید هغو سرتیرو ته درناوی زیانمن نه کړي چې د نړیوال تروریزم او مذهبي افراطیانو په ضد رښتینې مبارزه کړې ده د روسیې د ولسی جرګې یو وکیل باګدا ساروف ویل روسیه باید په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره د همکارۍ غوښتنه رد کړي او له طالبانو سره باید اړیکې ټینګ کړي باګدا ساروف چې په دې اړه د ولسی جرګې یو مسوده برابره کړې وای روسیه باید د لویدیځ له مخالفانو سره اړیکې ټینګ کړي ځکه کېدای شي یوه ورځ دا خلک واک ته ورسیږي د روسیې ولسی جرګې په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې د ناتو عمومي منشي تېره اونۍ مسکو ته د سفر په مهال له روسیې څخه وغوښتل چې د افغانستان د هوایي او امنیتي ځواکونو د روزنې په کار کې د مرسته وکړي د برتانیې ملکې دوهمې الیزابت د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مناسبت په خپلې کلنۍ وینا کې د هغو انګلیسي عسکرو ستاینه کړې چې په افغانستان کې خدمت کوي ملکې الیزابت په وینا کې چې پرون خپره شوه ویلي په افغانستان کې د ډېری انګلیسي عسکرو د کار ستاینه کوي او په مرګ ژوبلې خواشینې ده په روان کال کې په افغانستان کې 106 تنه انګلیس عسکر وژل شوي او 2009 میلادي کال په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو لپاره تر ټولو مرګونی کال و د برېټانیا ملکې په خپلې وینا کې دغه راز وویل په افغانستان کې د روانو پیښو په دوی اغېز کړی او ټول د خپلو ځواکونو په مرګ ژوبلې خواشینې دي د 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو انګلیس عسکرو شمیر د وژل شوو انګلیسانو عسکرو شمیر 240 ته پورته شوی دی زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري امریکایي چارواکي د هغې امریکایي مسافرونکو الوتکې د تروریستي پیښې په اړه غور کوي چې د هالند له امستردام ښار څخه د امریکا دیترویت ښار ته روانه وه او یو نایجیریایي ته به هڅه وکړه چې د چاودېدونکو موادو په واسطه په الوتکه کې چاودنه وکړي سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د دلتا هوایي شرکت د الوتکې د جمعې د ورځې پیښه په فعال ډول څاري سپینه ماڼۍ دغه راز وایي جمهور رئیس اوباما چې په هوایي ایالت کې د ژمي په رخصتۍ تللی د پیښې په اړه د ملي امنیت له ټیم سره مشوره کوي او امر یې کړی چې د هوایي ترانسپورت امنیتي اقدامات دې زیات شي عیني شاهدان وایي مشکوک سړی چې غوښتل یې چاودېدونکي مواد خلاص کړي د الوتکې د نورو مسافرونو په واسطه ونیول شو مشکوک سړی د پیښې له وجې یو څه سوځېدلی او د نورو مسافر هم ټپیان شوي دي. د امریکا د کانګرس وکیل پیټر کینګ وای دا درویش کلن مشکوک د نایجیریا تبه دی او له القاعده شبکې سره تړاو لري. په الوتکه کې 278 کسان سپاره ول او په امن کې د امریکا دیترویت ښار کې ښکته شوه. د هغه سمندري طوفان یا سونامي د 15 کلیزې په مهال چې په آسیا او افریقا کې د هند سمندر د څپو له وجې شاوخوا 2,13,000 کسان وژل شوي وو د دعا او یادښت مراسم په ځای شول. د دې کسانو نیمایي د اندونیزیا د آچی ولایت کې د 2004 کال د ډسمبر په 16 وژل شوي وو. سونامي هغه مهال راپورته شو چې د سوماترا ټاپو کې تر بحر لاندې د ریختر په مقیاس 9.3 درجې زلزله وشوه. د دې سمندري مصیبت له وجې په سریلانکا او تایلند کې هم له 500 زیات کسان وژل شوي ول. له دغې پېښې وروسته د سونامي د خبرتیا د شبکو په لګولو باندې په میلیونونو ډالر مصرف شوي تر څو ورته پېښه تکرار نه شي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له او د ماښام تر او بجو خبرونه کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د طالبانو لخوا د اسیر شوي امریکایي عسکر کورنۍ د کرسمس یا د عیسویانو د جشن په مناسبت د ده د خوشي کېدو غوښتنه کړې. آیا د افغانستان د ولسي جرګې لپاره انتخابات به په خپل وخت وشي؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب درته خپروو. افغان چارواکو د محرم د لسمې د حضرت امام حسین د شهادت د ورځې په مناسبت ځانګړي تدابیر نیولي. ایران تایید کړې ده چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور ایمان په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت کې ده. او په بلوچستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده.
په دې کې څه تاوانسته که یو بچی شپږ واره یا لس واره هم د پولیو څاڅکي په هغه کې څه تاوانسته، بلکې هغه چې د قوت مدافعت چې مرورته وي دغه زیاتېږي.
پر نورو مطالبو سربیره د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیس پروګرام لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. سموکراګله ازادۍ رادیو اوري. وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د یو یرغمل شوی امریکایي عسکر ویډیوي تصاویر خپره کړل چې نوموړی پکې روغ رمټ او تکړه ښکارېده. د عسکر په افغانستان کې د امریکا په پوځي عملیاتو کې پر پوځي عملیاتو انتقاد کاوه. د دې عسکر د کورنۍ غړو اوس د دې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ویډیو په خودلو ناټو او امریکایي چارواکو سخت غوسه وخوده او د یو غیر انساني عمل وباله. د دې موضوع تفصیل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور په حواله جناقه الکوزای وړاندې کوي.
د امریکایي عسکر برګدال کورنۍ د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مناسبت د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خپل زوی غږ کړی چې خپل روحیات دې قوي وساتي. برګدال د تیر جون میاشتې په 13 د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو له اډې څخه ورک شو او دا یوازینی امریکایي عسکر ده چې له وسلوالو سره یرغمل شوی دی. د تیر جولای میاشت کې طالبانو د نوموړي امریکایي عسکر ویډیو خپره کړې وه چې پکې دغه تنکی ځوان ترهېدلی او کمزور ښکارېده. له هغه وخته بیا د برګدال څرک ونه لګېد. د جمعې په ورځ طالبانو د دغه امریکایي عسکر ویډیو خپره کړه، خو دا هم نه ده معلومه چې دا ویډیو څه وخت جوړه شوې ده. د ناتو ویان ډګرمن وین شانس نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي، دا ویډیو د نوموړي عسکر د ژوند ښکارندوی نه ده. دی وایي، موږ نشو کولای د دې ویډیو په اساس ووایو چې برګدال د ژوندی وي. د ده په وینا، دا ویډیو ممکن د تیر کال له فلمونو څخه اخیستل شوی وي او بیا ایډیټ شوی وي. د ویډیو له خپرېدو څخه څو ساعته وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د احساب ځواک وویل، په ویډیو کې ښودل شوی کس برګدال دی، خو د ویډیو د وخت او محتوا خپرولې غندلې دي. ناتو وایي دا یو وحشیانه عمل دی چې یو ځوان عسکر د لیکلې وینا لوستلو ته اړ کېږي. بله دا چې د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مهال د دې ویډیو خپرول د نوموړي عسکر د کورنۍ او دوستانو بې احترامي ده او ټول پرې خفه کېږي. دا کار د اسلام د دین له اصولو سره هم برابر نه دی. د امریکایي عسکر کورنۍ په یو لیکلي بیان کې له وسلوالو غوښتي چې د دوی یوازینی زوی دې خوشې کړي چې خپل کور ته راشي.
په افغانستان کې د طالبانو په لاس د یرغمل شوي امریکایي عسکر د کورنۍ غړو د خپل عزیز د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د علماو شورا د پاکستانی طالبانو هغه اعلان چې وایي افغانستان ته وسلوال استولی سخت غندلی او ویلی دی چې جګړه د جګړې دوام د اسلام په ګټه نه دی. د افغانستان د علماو شورا د پاکستانی طالبانو دا حرکت یو ډول فساد بللی او ویلی دی چې دا کوم اسلامي عمل نه دی. د علماو شورا د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د پردیو متجاوزو په وړاندې جدي عمل وکړي او اجازه دې نه ورکوي چې د هغوی په لاس د بېګناه افغانانو وینې توی شي. اجمل تورمن پر همدې مسله په کابل کې د سیاسي او پوځي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړې. ښاغلي اتمر د دې اعلان په ارتباط په پیل کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
کیدای شي دا به یو تبلیغاتي جنگي لکه دغه بارني قوتونه چې افغانستان کې دي هغوی تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې. هغوی ویلي دي چې تر اوسه موږ داسې سوق حرکات د دوی په قواوو کې نه دي لیدلی چې هغه افغانستان خواته واوړي. د بلې خوا نه دا خپله کیدای شي یو تبلیغاتي جنگي او تبلیغاتي جنگ تاسو پوهیږئ چې یو دغه تکتیکونه ده چې په هر جنگ کې هغه استفاده کېږي او دا به د حقیقت نه لرې مني چې کیدای شي راتلونکي دوی دا خپل قوتونه د دې لپاره چې د پاکستاني نظامي عملیاتو څخه دوی اچکي دوی به دې خواته راشي. ځکه تاسو په سوات کې مو لیدل په سوات ډېرو بنیرو دغه سیمو کې چې کله دغه مال ډېر شدید شو نو دغه ځینې افراطي حلقات دې خواته واوښتل، کونړ خواته راغلل، نورو ځایونو ته لاړل. داسې دا کېدای شي چې داسې یو ګواښ وي چې راتلونکي کې ځینې هغه افراطیون چې په وزیرستان کې میشته دي هغوی ډېر افغانستان خواته واوړي. خو مهمه خبره دا ده چې دلته موږ باید مخکې تر مخکې نه، لکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان پاکستان دوی دغسې هېوادونه دي چې دوی تروریزم نه دوی په تکلیف په مصیبت کې اخته دي، نو دوی باید مخکې تر مخکې نه دغه اقدامات وکړي. ځکه هغه ستراتیژي چې امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره وضع کړې په دغه اړخونو باندې تاکید کوي چې کله دغسې حالات رامنځته کېږي چې د پاکستان خلک دې خواته راوړي یا دغسې که دې خواته کوم عملیات کېږي هغه خواته وړي، باید د دغو دواړو خواو ته دغسې اهتمامات ونیول شي دا وځپل شي. ځکه که دا ونه ځپل شي دوی به همیشه د دغه تکتیکونو استفاده کوي، کله چې د پاکستان هلته فشار پرې زیات شي دې خواته راواوړي او کله چې د دې خوا نه زیات شي هغه خواته واوړي. تاسو په 2001 کال کې ولیدل چې کله طالبانو باندې فشار افغانستان ته راغی دوی پاکستان ته واوښتل او تر اوسه پورې هلته خپل ځان دپاره لانی جوړې کړې دي. زه داسې فکر کوم چې د بلې خوا نه نظامیګر استخبارات د پاکستان NSA همیشه دوی لپاره دغسې پلانونه جوړوي چې هغه نړیوال ته امریکایانو ته افغانانو ته یو سرخوږی پیدا کړي. همیشه دوی صادق نه دي، لکه چې تاسو اوس وګورئ چې د پاکستان نظامیګران همدا اوس د پاکستان په ملکي حکومت باندې ډېر فشار راوستلی دی چې تر یو حده پورې د هغوی غوښتنو ته غاړه کېږدي.
بلې اتمر صاحب، دغه د پاکستانی طالبانو څرګندونې پرون د افغانستان د دفاع وزارت هم غندلی دي او نن د علماو سرتاسری شورا هم غندلی دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرون ویل چې دا د اوازو تر حد دی او دا د رواني جګړې و برخه ده. تاسو په نظر هم دا به رښتیا د اوازو تر حد وي که څنګه؟
زه داسې فکر نه کوم چې دا به د اوازو تر حد وي، ځکه د دې تجربې موږ کړي دي چې همیشه دغه حالت رامنځته شوی چې کله هغوی باندې فشار ډېر شوی هغوی دې خواته راوختي دي او کله چې دې خواته فشار ډېر شوی هغوی ها خواته اوختي دي. زمونږ د وطن یو مشکل دغه دی چې زمونږ سرحدات ټینګ نه دي. کنه دا نړیوال قوتونه چې راغلي دي دوی ته دوی په ښارونو کې میشته دي، دوی اکثرا د سرحدونو نه ساتنه نه کوي. دلاران چې دوی وظیفه دا وه چې باید دوی سرحدونه ټینګ کړي وای. افغانستان د دوو خانه ډېر د تهدید لاندې، یو د غربي سرحد نه یو د جنوبي شرقي سرحد نه، چې هغه یو خواته پاکستان دی بل خواته ایران دی. نو زه فکر کوم چې همدا اوس باید وزارت دفاع همدغسې نور امنیتي ارګانونه په دې باندې فکر وکړي او د دې دپاره مخکې تر مخکې نه پلانونه داسې جوړ کړي چې دغه قوتونه دې خواته را نه وړي، بلکې هلته وځپل شي. که دوی ونه ځپل شي دا یو تغیر تاکتیک دی. تاسو پوهیږئ چې په جګړه کې هر وخت دا تغیر تاکتیک موجود دی، کله دوی خپل موضعګانې بدلوي، کله دوی سیاستونه بدلوي، کله موقعیتونه بدلوي. نو دغه یو مهمه خبر ده. زه فکر کوم چې موږ به سهلنګاری ونه کو په دغه خبره کې، او دا موضوع باید نړیوال سره شریک کړو، ایساف ناتو سره شریک شي چې که دوی دې خواته وړي د دې دپاره د مخنیوي دپاره باید موږ څه اقدام او که نه کېدای شي دا وروسته داسې یو جنجال رامنځته کړي چې بیا به هغه وخت کې موږ دا صرف یو فرضیه ګڼو چې هغه دې خواته نه وړي. امکان لري دې خواته واوړي، څوک د دې ګارنټي او ضمانت کولی شي چې هغه قوتونه دې خواته وانه.
د سیاسي او پوځي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني طالبانو د هغه اعلان په اړه خپل نظر څرګنداوه چې وایي افغانستان ته یې وسلوال استولی دي. د افغانستان د ملي شورا انتخاباتو ته شاوخوا 15 میاشتې پاتې دي، خو مرستندوی هیوادونه اندېښنې لري چې ښایي دا ځل به هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د درغلیو په څیر د ملي شورا په انتخاباتو کې ستونزې رامنځته شي. حتی د نړیوالې ټولنې ځینې چارواکي د ملي شورا د انتخاباتو د ځنډولو په اړه هم بحثونه کوي. د دې موضوع تفصیل د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د یوه تحلیلي راپور په استناد جناقه الکوزای وړاندې کوي.
لویدیس هیوادونه چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا هڅې هم ملاتړ کوي، نن سبا حیران دي او په دې فکر کوي چې ممکن د ملي شورا انتخابات په دې جنگ ځپلي هیواد کې د ګټې په ځای خلکو ته تاوان ورسوي. د افغانستان د ملي شورا انتخابات باید د راتلونکي مې میاشت کې ترسره شي، خو د امریکا او انګلستان په شمول مرستندوی هیوادونه اندېښمن دي چې راتلونکي انتخابات به د جمهوري ریاست د انتخاباتو په څیر وي او ممکن درغلې پکې وشي. دا هیوادونه وایي د شفافو انتخابات د ترسره کېدو لپاره باید چې د انتخاباتو سیستم پاک شي. اسوشیټډ پریس لیکي که چیرې دا ځل د ملي شورا په انتخاباتو کې هم درغلي وشي، نو دا به د جمهور رئیس حامد کرزی اعتبار ته چې وایي د اداري فساد په ضد جدي مبارزه کوي زیان ورسوي. دغه راز به د هغو 9,000 امریکایي او په زرګونو نورو لویدیځو عسکرو کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي چې د طالبانو د فعالیتونو د بندولو په مقصد افغانستان ته ځي. په دې معنا چې دا نوي عسکر به د خپل اصلي ماموریت په ځای د ملي شورا د انتخاباتو د امنیت ټینګولو په کار کې مصروف شي. دا ژانس په وینا د انتخاباتو د ځنډ یا نه ځنډ وروستۍ پرېکړه به افغان چارواکي کوي. اسوشیټډ پریس آژانس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د ویان نور محمد نور خبره هم راخستې چې وایي موږ د خپلو دندو پر مخ بیولو ته چمتو یو. زموږ یوازنۍ ستونزه پیسې دي. خبره په مرستندویانو پورې اړه لري، ځکه هغوی له موږ سره مالي مرسته کوي. موږ به تر راتلونکې میاشتې پورې د هغوی ځواب ته منتظر پاتې شو. آژانس زیاتوي که څه هم چې نړیوالې ټولنې تر اوسه پر رسمي ډول نه دي ویلي چې د ملي شورا د انتخاباتو لپاره به پیسې نه ورکوي، خو دوه بهرني ډیپلوماتان چې د مسلې د حساسیت له وجې د نمونو له ښودلو ډډه کړې وایي لویدیځ ډیپلوماتان په پټه دا هیله لري چې د افغانستان حکومت دې د ملي شورا انتخابات وځنډوي. آژانس وړاندې لیکي د ملي شورا د انتخاباتو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ پوره توافق هم نشته او نه پوهیږي چې کومه لار غوره کړي. هغه شمېر هیوادونه چې له افغانستان سره د عسکرو او پیسو مرسته کوي لیواله دي چې په دې هیواد کې د نازکې ډیموکراسۍ د ملاتړ په مقصد دا خطر هم په ځان مني چې د درغلیو له اندېښنو سره سره دي د ملي شورا انتخابات ترسره شي. په کابل کې د انګلستان د سفارت مطبوعاتي مسوله میرمن میلانی سکارلت وایي که چیرې د ملي شورا انتخابات د مې میاشت کې ترسره کیږي، نو باید چې مهم خنډونه له مخې لرې شي. دا وایي مخکې له هغې چې موږ د نورو عسکرو او پیسو ژمنې وکړو او خپل متحدین له خطر سره مخامخ کړو، باید چې د تیرو انتخاباتو تجربو ته پام وکړو او انتخابات باید په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ په مقصد ترسره شي. له بلې خوا هند وایي د افغانستان د ملي شورا انتخابات باید چې د مې میاشت کې ترسره شي. په کابل کې د هند د سفارت ویان جی پی سنگ وایي د هند د حکومت د نظر په اړه هیڅ پوښتنه نه پیدا کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د افغانانو د هیلو احترام باید وشي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم له اسوشیټډ پریس آژانس سره په خبرو کې ویلي چې انتخابات باید په ټاکلي وخت ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون چارواکي وایي د ملي شورا د انتخاباتو لپاره د صندوقونو، انتخاباتي حوزو د نقشو او نورو شیانو ترتیبات نیولي او په دې انتخاباتو به 160 میلیونه ډالر ولګیږي.
د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو د څرنګوالي کېدو یا نه کېدو پر احتمال د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د تحلیلي مطلب جزئیات مو اوریدل. ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. سبا یک شنبه د مرغومی شپږمه نیټه ده چې د محرم الحرام د میاشتې له لسمې نیټې یا د عاشورا له ورځې سره سمون لري. د عامو وګړو ترڅنګ د افغانستان د حج او اوقافو او کورنیو چارو وزارتونه هم د دغې ورځې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي. د دې موضوع جزئیات د اجمل تورمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د محرم الحرام د میاشتې د لسمې نیټې د عاشورا د ورځې لپاره له دوو کمې ورځې پاتې دي، کابل ښاریان د دغې ورځې د لمانځلو لپاره تیاری نیسي. د ښار په واټونو کې له اوسپنو او لرګیو څخه جوړې شوې موقتي دروازې په تورو ټکرونو او اسلامي شعارونو پوښل شوې دي، او په موټرو کې سپاره کسان هم د اسلامي قصیدونو په غږولو سره ورته جنډې رپوي. افغان دولتي چارواکي هم وایي چې د دغې ورځې د خل مانځلو په نیت ځانګړي پروګرامونه په پام کې لري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د جماعتونو او حسینی عمومي رئیس شیر محمد ابراهیمی ازادۍ رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل د عاشورا د ورځې په مناسبت د خیراتونو ترڅنګ اړو کسانو ته د مرستو پروګرامونه هم په پام کې لري.
دا خو داسې تاریخي ورځ دی، د ټول افغانستان مراسم د ټول مساجد کې ختم قرانونه کېږي، قرآن خانی کېږي، نعت خانی کېږي، او خیراتونه کېږي، صدقات کېږي. ژمی کې خصوصا ډیر خلک غریبان دي، بیچارهګان دي، مظلومین دي. څوک چې توانایی لري، توانمندی لري، پیسو لري، مال لري، هر شی لري، دا هغه ته خیرات ورکوي، صدقات ورکوي.
د یادونه وړ ده چې د عاشورا د ورځې په مناسبت 13 ورځ اړو کسانو ته د وینې ورکونې کمپاین هم پیل شو. د دغه تیاریو ترڅنګ د امنیتي تدابیرو په اړه هم ځانګړي پروګرامونه په پام کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان زمری بشری د دغه تیاریو په اړه په یوه ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل:
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان ملي پولیسو د محرم الحرام د میاشتې امنیتي تدابیرو باندې کار کړی دی، او د عاشورا د ورځې د محرم د لسمې ورځې لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سبا به دا امنیتي تدابیر تاسو سره شریک کړو چې جزئیات یې څه شي دي، او څومره پولیس به وګمارل شي، په کومو ولایتو کې به امنیتي تدابیر ټینګي. پلان جوړ دی، پلان رسمن سبا اعلانوو، او جزئیات نه به تاسو سبا له خیره خبر شي.
د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه د عاشورا ورځ د مرغومې لسمه نیټې سره سمون خوري چې د یک شنبه ورځ ده. ټاکل شوی ده چې له دغې ورځې څخه په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ځانګړو مذهبي مراسمو په جوړولو سره لمانځنه وشي.
اوس هم یو په زړه پورې راپور لرو. په نیمروز ولایت کې د ژمي په دې سړه موسم کې د انګورو یو تاک میوه نیولې ده. د نیمروز والی دا په خپل ډول کې یو بې ساري پیښه ګڼي، او وایي له دې څرګندېږي چې د نیمروز اوبه او هوا د کرنې لپاره ډېره مناسبه ده. دی وایي د کرنې وزارت او مرستندوی ټولنې باید په دې ولایت کې د کرنیزو بوټو د ترویج په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره ازادي رادیو ته ویل دي: انګورو یو تاک د کال دوهم فصل. انګور نیولې و کومه پیښه چې د نیمروز د کرنې په تاریخ کې لومړی پلا او د تعجب وړ وبلله.
د نیمروز د مېمان خان مخه تاک د انګور لرو. تقریبا دا کسان چې دلته مجلس کې راغلي وو، موږ اکثره مؤخصه تقریبا دا تاک د دوهم مرحله چې انګور کې یو مرحله په وخت یو سپدا ژمې کې اوس
د نیمروز والی زیاته کړې د کرنې د کارپوهانو له وړاندې د انګورو دغې میوې څخه تصویر واخیسته او بشپړو تحقیقاتو لپاره مرکزي ادارې ته تصویر واستوه. انګور چې دلته د بزګرو اقتصاد غټه برخه جوړوي، معمولا په افغانستان کې د تعلیم میاشتې پورې خپله میوه پخوي او د کال په دولسو میاشتو کې یو ځل حاصل ورکوي. مګر دا چې نیمروز ولایت کې دولتي مقاماتو نږدې له اصلي موسمه دوه میاشتې وروسته د انګورو ونه کې د میوې د نیولو خبر ورکړ، د اړوند چارو کارپوهانو ته نوی خبر او د نیمروز ولی وایي دا د دې څرګندونه کوي چې د نیمروز اوبه او هوا د میوو دانو روزنې لپاره برابره. مرکزي ادارې ته ازادي راډیو له لارې وړاندیز وکړ څو د کرنې په برخه کې هغه ولایت کې خلکو ته د لا ښه پام اړولو هڅه وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ایرانی چارواکو ته خبر ورکړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور د سفارت ته مراجعه کړې او غواړي له ایران ووځي. د اسامه بن لادن لور ایمان نومیږي او 18 کلن ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منو چهر متکی د پنځمې پورس په دې اړه وروسته له هغه څرګندونې وکړې چې د برتانیې ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې د ماشومانو په ګډون د بن لادن ځینې نږدې خپلوان په ایران کې په یو پټ ځای کې استوګنه لري. په دې اړه د برتانیې چاپ ټایمز رسپانې د راپور جزئیاتو ته پام وکړی. د ټایمز د راپور له مخې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور ایمان په دې وروستیو کې په تهران کې د خپلې استوګنې له پټ ځایه هغه وخت په تیښته بریالی شو چې بهر ته د وتلو امکان په لاس ورغی. دا له هغه ځایه سیده د سعودي عربستان سفارت ته ولاړه او اوس هلته اوسیږي څو له ایرانه د وتلو اجازه ترلاسه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچ چهر متکی د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د سعودي سفارت څه وخت مخکې دوی ته خبر ورکړ چې د بن لادن لور په تهران کې د سعودي په سفارت کې ده. متکی وویل موږ نه یو خبر چې نوموړی څنګه د سعودي سفارت او په لومړي قدم کې ایران ته ننوتې ده. د زیاته کړه د دې ځوانې پیغلې هویت تر اوسه د ایران حکومت ته نه دی روښانه، خو د هویت له روښانولو وروسته به دې ته له ایرانه د وتلو لازم اسناد ورکړل شي. متکی په خپلو خبرو کې په ایران کې د القاعده شبکې د مشر د نورو خپلوانو د استوګنې یادونه ونه کړه، خو ټایمز ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې په ایران کې د بن لادن د میشتو خپلوانو په ډله کې د ده میرمن او ماشومان چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له برید مخکې لا درکه شوي وو شامل دي. د ورځپاڼې په وینا د القاعده شبکې د مشر نور خپلوان تیره میاشت په دې خبر شول چې د بن لادن د میرمنې شپږو ماشومانو او 11 لمسیانو په ګډون د کورنۍ د غړو یوه ډله په تیرو 8 کلونو کې له تهرانه بهر په داسې یو ځای کې ساتل کېده چې شاوخوا یې کلک امنیتي تدابیر ټینګ شوي وو. ټایمز د اسامه بن لادن د 9 کلن زوی عمر بن لادن په حواله لیکي چې وایي د نومبر تر میاشتې چې د خویندو او ورونو ټلیفوني تماس نه و ورسره نیولی، دی لا هم نه و خبر چې هغوی ژوندي دي. عمر بن لادن وایي خویندو ورونو یې کیسه ورته وکړه چې څنګه د سپتمبر د 11 له بریدونو مخکې د ایران د سرحد خواته ولاړل او له افغانستان ووتل. دوی داسې یو مرکز ته ولېږدول شول چې لوړ دیوالونه ترې چارپیر وو او امنیتي مامورینو ورته وویل چې باید د خپل امنیت په خاطر له دې ځایه ونه وځي. عمر زیاتوي د ده د کورنۍ غړو په تهران کې عادي ژوند تېراوه، خپله یې خواړه پخول، ټلویزیون یې کوت او مطالعه یې کوله، خو ډېر لږ او هغه هم د اړتیا وړ موادو د اخیستو لپاره له دې مرکزه د وتلو اجازه ورکول کېده. عمر وویل د ایران حکومت نه پوهېده چې له دومره ډیرو خلکو سره چې هیڅ نه منل څه وکړي او ځکه یوازې د دوی امنیت نیولی و. د له دې قبله د ایراني چارواکو مننه وکړه. د بن لادن زوی هیله وښوده چې د ده کورنۍ ته به له ایرانه د وتلو اجازه ورکړل شي څو د ده له مور ورور او دوو خویندو سره چې په سوریه کې اوسي یو ځای شي او یا په قطر کې له ده او د ده له میرمنې سره واوسیږي. د ټایمز ورځپاڼې د راپور جزئیات مو اوریدل. په همدې حال کې د پاکستان یوې محکمې ویلي دي هغه 15 امریکایان چې په دې هیواد کې نیول شوي دي باید څو ورځې نور هم په توقیف کې پاتې شي. 15 امریکایي ځوانان د راپورونو په اساس له تروریستي کړیو سره د ارتباط ټینګولو په خاطر سیمې ته ورغلي وو، خو له دې امله چې کره سپارښت لیکونه یې نه درلودل په دې نه شول بریالي چې په سیمه کې د تروریستانو له مهمو کسانو سره ارتباط ونیسي. البته دا کسان چې نیول شوي په اصل کې د پاکستان، حبشي او مصر دي چې اوس امریکایي تابعیت لري. د دوی د محاکمې په اړه چې پرون په پنجاب کې ترسره شوه له سیمې د آزادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د پاکستان د سرګودا ښار یوې محکمې د جمعې په ورځ د 15 مشکوکو امریکایي اتباعو په اړه پریکړه وکړه چې دوی باید 10 ورځې نور هم د پولیسو په توقیف کې وي څو د هغوی تحقیقات بشپړ شي. 15 واړه امریکایي ځوانان مسلمانان دي. د دسمبر د میاشتې په سر کې په دې تور چې د وسلوالو ډلو سره لاس لري د پولیسو لخوا نیول شوي وو، خو تر اوسه ورته کومه سزا اورول شوې نه ده. د پاکستان پولیس وایي د واشنګټن ډي سي سره تړاو لرونکو دغو 15 ځوانانو د القاعده او طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅه کوله او غوښتل یې چې د پاکستان نارامې سیمې سرحد ایالت ته سفر وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت د سرګودا ښار د محکمې قاضي محمد اسلم د جمعې په ورځ د پریکړې په اورولو سره وویل د پولیسو د ادارې په غوښتنه د تحقیقاتو د بشپړېدو په موخه یاد شوي 15 واړه امریکایي اتباع د 10 نورو ورځو لپاره پولیسو ته سپاري. هغه وویل د پولیسو مامورین اړ دي چې د تحقیقاتو د بشپړولو وروسته د جنورۍ په 3 نېټه 15 واړه امریکایي ځوانان محکمې ته وړاندې کړي. د پولیسو یو لوړپوړی مقام حسیب شاه د محکمې په وړاندې رسنیو ته وویل د امریکایي ځوانانو قضیه ډېره ډیره پیچلې ده او دوی نه انګیري چې د دوی تحقیقات به په لسو ورځو کې بشپړ شي. هغه وویل کېدای شي دوی د محکمې نه د تحقیقاتو د بشپړولو په موخه نور وخت هم غواړي. د پنجاب ایالت د پولیسو یو قمندان نذیر احمد وای امریکایي ځوانانو مخکې تر دې چې ونیول شي هڅه یې کوله چې په تروریستي پیښو کې استعمالیدونکي توکي راونیسي. د نذیر احمد په وینا د پاکستان د تروریزم پر ضد د قانون له مخې امریکایي اتباع د اوو کلونو نه نیولې تر عمري بنده پورې محکومېدای شي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان ریچرډ سنیلزایر په دې موضوع له رسنیو سره د خبرو کولو نه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د دوی د سفارت ځینو ډیپلوماټانو د یادو شویو بندیانو سره د توقیف پر مهال کتل. په نیول شوو پنځو امریکایانو کې دوه لاره پاکستانیان، دوه حبشیان او یو مصری دی او نمونه رامی زمزم، وقار حسین، امان یامر، احمد عبدالمنی او عمر فاروق دی.
د سهار 8:30 دی. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو سرټکی جناقا الکوزای وړاندې کوي.
افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواک د طالبانو لخوا د یو امریکایي یرغمل شوي عسکر د ویدو خپرېدل غندلي. ایساف ځواک په ویلامي کې ویلي چې د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مهال د دې ویدو خپرول د نوموړو عسکر د کورنۍ او دوستانو به احترامي ده او ټول پرې خفه کېږي او دا کار د اسلام د دین له اصولو سره هم برابر نه دی. د افغانستان د ملي شورا انتخابات باید راتلونکي مې میاشت کې ترسره شي، خو د امریکا او انګلستان په شمول مرستندوی هیوادونه اندېښمن دي چې راتلونکي انتخابات به د جمهوري ریاست د انتخاباتو په څیر وي او ممکن درغلی پکې وشي. دا هیوادونه وایي د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید چې د انتخاباتو سیستم پاک شي. په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل د 1/3 کلیجې په مناسبت د روسیې د پارلمان ولسي جرګې په افغانستان کې د هغه مهال جګړې دفاع او په جګړې کې د دخیلو عسکرو ستاینه وکړه. د برتانی ملکې دوهم الیزابت د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مناسبت په خپلې کرنې وینا کې د هغو انګلیس عسکرو ستاینه کړې چې په افغانستان کې خدمت کوي. امریکایي چارواکي وایي د هغې امریکایي مسافر وړونکي الوتکې د تروریستي پیښې په اړه غور کوي چې له هالند د امستردام ښار څخه د امریکا دیترویت ښار ته روانه وه او یو نایجیریایي تابع هڅه وکړه چې د چاودېدونکو موادو په واسطه په الوتکه کې چاودنه وکړي. او د هغه سمندري طوفان یا سونامي د 15 کلیزې په مهال چې په آسیا او افریقا کې د هند سمندر د څپو له وجې شاوخوا 2,13,000 کسان وژل شوي وو د دعا او یادښت مراسم په ځای شول.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی چې نن شنبه وروستۍ ورځ ده. په دې ترڅ کې تر 50 کلونو پورې ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې واکسین کیږي او لازم څاڅکي ورکول کیږي. په دې اړه له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د بلوچستان د روغتیا د ادارې لخوا به د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته د دسمبر له 4 تر 6 نیټې پورې د کوټې په شمول د بلوچستان په 9 نورو سیمو کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ په ضد د واکسیناسیون کمپاین ترسره کیږي چې په ترڅ کې باید تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي. د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امان الله خان وایي دغه کمپاین اوس د پخوا په پرتله په ډېره ښه توګه پر مخ ځي.
کوم د پولیو وایرس دی دا په دغه واکسین سره موږ کابو کوو، مګر زموږ په صوبې کې داسې یو څه زلی دي چې په هغه کې بدقسمتي سه هلته دا تاثر دی چې دا دوایي موږ کوچنیانو دپاره یا خو د دې څه تاوان دی زموږ کوچنیانو صحت ته تاوان ورکوي. عالمانو موږ فتواوي اخیستي دي د هغو مطلب اوس داسې رکاوټ نشته، خو د هغه باوجود داسې کم علمي دی یا جهالت ورته وایي چې زموږ دا کوشش دی چې اوس په مختلف مسجدو کې موږ اعلانونه کوو چې دغه تاثر کم از کم ختم شي چې مطلب په دې کې څه تاوان نشته. که یو بچی شپږ واره یا لس واره هم د پولیو څاڅکي خو په هغه کې څه تاوان نشته، بلکې هغه چې د قوت مدافعت چې موږ ورته وایي دغه زیاتېږي. نو زه دا خواست کوم چې کم از کم دا پولیو ټیمان تاسو درسي خپل د بچیانو چې 15 کاله څخه کم وي څو تر څو چې موږ دا نه یې ټول کور کړي دغه وخت پورې به دا وایرس په کابو کې نه راځي.
په بلوچستان ایالت کې دا مهال په 9 ماشومانو کې د پولیو وایرس کشف شوی دی چې اکثره یې په پښتني سیمو کې دي او ایالت یې د هغوی د کورونا لخوا ماشومانو ته د پولیو یا ګزړن د ناروغۍ په ضد څاڅکي نور ورکول په ګوته سوي دي خو د هغوی شمېر په سلو کې درې یا څلور فیصده ښوول سوی دی. د روغتیا د ادارې یو بل مسول ډاکټر سیف الله خان جوګیزی وایي که دیني عالمان ورسره په دې برخه کې بشپړه همکاري وکړي نو دا ستونزه به هم هواره سي.
په دا کې درې یا څلور پرسنټ بچیان چې دي هغه پاتې سي، یا هغه کور نه وي یا خلک یې راباسي نه بچی. کیسونه خو اوس ډېر کم سوي دي. اوس په پاکستان کې پخوا په زرو ول، بیا په سو ول، اوس تر سل لاندې راورسېدل دا کیسونه. نو چې هغه زاړه حساب ته وګورو خو ډېر فرق پکې راغلی دی. لیکن چونکې اوس دا ګردې علاقې سره تړل سوي دي، که هندوستان دی که پاکستان دی که افغانستان دی، خلک یې سره ځي راځي. نو چې په ګردو کې په یو وار ختم نه سي، خامخا پر بل اثر راځي. کله پر موږ پر کوټه سي اثر راځي، کله ابدا کې اوس پنځه کیسې دي پر موږ خامخا اثر راځي. اوس کوټه سي ده نولسېن ده زه هم موږ متاثر یو، د افغانستان زه هم متاثر یو.
خو پر دې برسېره چې په ځینو غرنیو او وروسته پاتې سیمو کې ماشومان د پولیو په ضد د واکسیناسیون له کمپاین پاتېږي، د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امان الله خان بیا هیله څرګندوي چې که د پولیو په ضد د دوی کمپاین د اوس غونډې په بریالیتوب سره روان وي، نو په ډېره لنډه موده کې به د پولیو یا ګزڼډ ناروغي له دې سیمې څخه په بشپړه توګه ختمه سي.
انشاءالله زموږ امید دی چې انشاءالله په یو کال کې دننه به انشاءالله موږ د دې ناجوړۍ څخه ځان خلاص کړو.
د یادونې وړ ده چې د پولیو په ضد په دې اوسنۍ کمپاین کې به په ټول بلوچستان ایالت کې شاوخوا څلور لکو ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کېږي، چې په هغوی کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې په وینا په کمپونو کې میشتو افغان ماشومانو ته ځکه زیاته توجه کېږي چې وایي هلته ځینې کورنۍ افغانستان ته تګ راتګ کوي، او که ماشومان یې د واکسیناسیون له کمپاین پاتې سي پر نورو هم اغېز کوي. ولایسی بارکوال میاخیل د ازادۍ رادیو کوټه.
پرون د دسمبر 15مه نیټه وه چې د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې کلیزه او د عیسویانو مذهبي جشن دی او د کرسمس په نامه یې نمانځي. په دې ترڅ کې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ځانګړي مراسم جوړ شول. د دې مراسمو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته صالح محمد صالح معلومات درکوي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د عیسی مسیح د زیږیدو د کلیزې په مناسبت ځانګړي مراسم ترسره سول. زرګونو عیسویان په بیت لحم کې چې د عیسی مسیح د زیږیدو ځای ګڼل کېږي د کرسمس د لمانځلو لپاره راغونډ سول. اسرائیل هم لږ تر لږه 300 فلسطیني عیسویانو ته چې په غزه کې اوسي اجازه ورکړې وه څو د څلور ویشتو ساعتونو لپاره په لویدیځه غاړه کې د کرسمس د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخلي. د بیت لحم په هغه ځای کې چې پاکه خاوره بلل کېږي او ویل کېږي چې شای عیسی مسیح به هلته زیږي دلیوی شاوخوا 15,000 کسان راټول سوي ول. په واتیکان کې چې د کاتولیکو عیسویانو د کلیسا مرکز دی، لږونه زره کسان د نیم شپې د دعا د ورېدو لپاره راغونډ سوي ول، او په بنډیک شپاړسم د دعا مراسم تر سره کړل. البته په واتیکان کې د دعا مراسم سش کال د نورو ټولو کلونو پر خلاف له اصلي وخت څخه 2 ساعته مخکې پیل سول. وروسته بیا د مراسمو یوې ګډون کوونکې پر پاپ بنډیک باندې ځان غزار کړ او دې مسلې تر یوې اندازې ګډوډي جوړه کړه. په ځینو اسلامي هیوادونو که پاکستان او عراق کې هم خلکو کرسمس ولمنځه، خو د تروریستي حملو د بیرې تر سیوري لاندې مجبور و چې د کرسمس جشن په خپلو کورونو کې دننه او په پټه خوله ولمنځي. په دودیز ډول د کرسمس د جشن د لمانځلو لپاره د عیسوي دین پیروان کورنۍ میلې جوړوي او دوستان په خپلو کې سوغاتونه تبادله کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د سهار 8:38 کې دی. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو نیس پروګرام هم لرو چې ستاسو پیغامونو او لیکونو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې جناقه الکوزی ته غوږ شئ چې د لویدیز چاپ ورځپاڼې کتلي او د افغانستان په اړه د خپرو شویو اوبخي د ایران په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز پکې خلاصه کړی.
2009 کال د یو بې اغیزه ژوند یو کال، دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی چې په دوام کې راغلی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د سې شنبه په ورځ نه یوازې دا چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما وړاندیز رد کړ، بلکې د خپل هستوي پروګرام د سپیناوي په اړه وروستۍ نیټې ته هم کوم اهمیت ورنه کړ، او په مقابل کې وویل تر هغې چې امریکا د اټومي سروکو لرونکي 8000 توغندي لرې نه کړي، دوی به د امریکا د وړاندیز په مقابل کې مقاومت وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې توګه 2009 میلادي کال د مصروفیتونو، لاسغزونو او بخښنې غوښتنې کال و. په دې کال کې په مخفي ډول د ایران د یورانیمو د غني کولو فعالیتونه وښودله چې دا هیواد اټومي طاقت ته نږدې شوی دی. ورځپاڼه لیکي موږ یو کال له لاسه ورکړ.
دا هس یو کال نو امریکا په دې کال کې په غیر عادي ډول فرصت له لاسه ورکړ. خو دا کال په ایران کې چې انتخاباتي شخړې او لانجې پکې راپورته شوي یو انقلاب و. په روانې اونۍ کې بیا هم په ایران کې مظاهرې اوج ته ورسېدلې او خلک د دولت د مخالف مذهبي مشر آیت الله حسین علي منتظري په مړینې ویرجن شول. واشنگتن پوز زیاتوي 2009 کال داس یو کال و چې ایرانیانو پکې د جمهور ریاست د غلا شوو رایو د بیا شمارلو غوښتنه نه کوله، بلکې د مذهبي دیکتاتور رژیم د نسکورولو اراده یې کړې وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د ایران د هستوي پروګرام په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي، د ایران له روان سیاسي بحران مخکې اکثر کارپوهان په دې نظر و چې د ایران اسلامي جمهوریت غواړي د اټومي وسلو د تولید لپاره خپل ظرفیت پراخ کړي پرته له دې چې په رښتیا د اټومي وسلې تولید کړي. خو دا مهال ټول خلک بیا دا ډول فکر نه کوي. د دې نظر د بدلون اصلي دلیل دا ده چې په ایران کې سپاه پاسداران انقلاب د تصمیم نیونې د یو قوي او اصلي مرکز په توګه راڅرګند شو. د ورځپاڼې په باور دا بدلون د ایران د نخبګانو ترمنځ د سیاسي مبارزې نتیجه هم ده چې د تصمیم نیونې د عملي په اړه مخکنۍ ارزونې ټولې ختمې کړې، په دې معنا چې د واقعیت بینو کسانو غوږونه چپ کړل او د اټومي همکارۍ ملاتړ هم ناممکن کړ. هر څوک چې له نړیوالې ټولنې سره د اټومي همکارۍ خبره کوي په هغه باندې لویدیځ ته د تسلیم شوي کس ټاپه وهل کیږي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د ایران دې ډول دریځ د اسلامي جمهوریت له مشرتابه سره د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د اړیکو خلاصولو په مخ کې خنډونه اچولي. دا مهال چې ایران د هستوي پروګرام د سپینوي په اړه د ټاکلې نیټې یا ضرب الاجل خیال هم ونه ساته، متحده ایالات او لویدیځ متحدین په ایران باندې د نوو اقتصادي بندیزونو د لګولو په لټه کې دي. سیاسي کتونکي په دې اړه وایي د امریکا او لویدیځ په دې عمل سره به د ایران افراطیان نور هم د واک په ګدۍ پاتې شي او قدرت به حد اقل تر څه مودې پورې په خپل انحصار کې وساتي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدر منوریدونکو، او دا د پورستې برخه کې سالم محمد سالی ته غوښ شي چې د ازادي او اوریدونکو په اونیس پروګرام کې ستاسو پیغامونو او لیکونو ته ځوابونه وایي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو د خپل کوربه سلیم احمد صالح سلامونه ومني. په دې پروګرام کې تر ډیره د بیارغونې په اړه خبرې سوي دي. که د بادغیس ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې بیارغونه نه ده سوې، په زابل کې بیا چارواکي ادعا کوي چې د بیارغونې ډېرې پروژې بشپړې کړې او پر زیاتو نورو پروژو کار روان دی. د پروګرام په پیل کې بادغیس ولایت ورزو چې اوسیدونکي د بیارغونې د کارونو له نشتوالي او کموالي شکایت لري. بادغیس له هغو ولایتونو څخه دی چې آزاد خبرلان پکې کم دي او اوسیدونکي خپل شکایتونه تر رسنیو پورې نسی رسولی. له دې ولایت څخه یو اوریدونکي د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغام را ثبت کړی چې وایي دغه ولایت له چارواکو هیر دی.
بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ خبرې کوم. زما دا پوښتنه ده د حکومت د لوړو چارواکو څخه چې آیا بادغیس ولایت د افغانستان د خاورې نه ده؟ که د افغانستان د خاورې څخه ده څه خدمت تاسو کړی ده؟ زموږ حلقوي سړک ولې تر اوسه پروت ده؟ که تاسو واست چې په مرغاب کې امنیت نشته، په قلعینو کې خو به امنیت وي، د ارملخ په دښته به امنیت وي، په خودي ولایت کې خو به امنیت وي، ولې تاسو موږ ته خدمت نه کوئ؟ باید د وزارت پلان څخه د هر چا پر غاړه چې کوم مسؤلیت ته باید پوښتنه وشي چې ولې دا نه پخیږي، ولې هیڅ خدمت نه ورته کیږي.
ګران اوریدونکو، ستاسو د شکایتونو په ځواب کې مو هڅه وکړه د افغانستان د فواید عامې وزارت نظر هم ولرو، خو څوک مو د مرکې د پاره پیدا نه کړل. په هر صورت په ولسي جرګه کې مې د بادغیس د خلکو استازي پوښتلې. د افغانستان په ولسي جرګه کې د بادغیس د ولایت استازي ښاغلی ملا ملنګ د ازادي اوریدونکو په پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې د بادغیس ځین اوریدونکو پیغامونه ثبت کړي دي. وایي چې په دې ولایت کې د بیارغونې کارونه یا نه دي سوي یا چې سوي دي ډېر کم دي او زیاتې ولسوالۍ هېرې سوي دي. آیا دا خبره رښتیا ده؟
نو تر کومه ځای پورې چې زه په جریان کې ما تقریبا دا څلور کاله اوس چې زه په ولسي جرګه کې ما د دې سره مخ کېم، زه په جریان کې بادغیس په ولایت کې تر کومه ځای پورې چې زه په جریان کې ما د بادغیس خلک په خپل ملامت دي. په بادغیس کې ډېر خلک چې هغه دا بل سوځي ولري چې په بادغیس کې ولې کار نه کوي، اما دوی خپل د بادغیس په ولایت خلک همیشه مرور سره پر رابطه کی همیشه مرور سره په خبرې کې دی خپل د کارو خند ګرځي
څنګه مثلا
دغه اوس زما یو ملګری دی هغه د انکشاف جهاد څخه یو پروژه اخیستی دی چې هغه د پیارسی پروژه ده د بالامرغاب په ولسوالۍ کې د سړک سازی دا دوې میاشتې وشوې زه ورسره په خبرو کې یم تر اوسه پورې ما خلق په دې نه دي خالی کړي چې د سړک سازی ته د سړک جوړولو ته اجازه ورکړي د قیصار لخوا څخه څلور کاله وسو چې چینایانو هلته قرارداد کړی دی د سړک نوي کیلومتره د قیصار تر بالامرغاب پورې تر اوسه پورې د قیصار څخه چې د ازبکو مربوطه علاقه ده د دعاوی پورې د غورما چې هغه سړک هم جوړ شوی دی همې کار تکمیل شوی دی کومه برخه چې مربوطه بادغه سه د غورما چې ولسوالۍ د بالامرغاو پورې هغه باندې نه څوک هلته شراکت پرېږدي نه هلته دوه درې ځله هلته انجینران هم اختتاب شوه هغه وزه یو انجینر هم شهید شو ځینې خلکو پیسې نه درلودي هغه یې مړ کوي نو هغه څو ځله موږ ورته مرکې کړي دي موږ ورته خواستونه کړي دي چې تاسو دغه سړک جوړېږي د بادغس خلکو ته ستاسو په ګټه دی دوی وایي چې دوی د زړه په یو قسم مختلف قسم بر قسم بهانې مرسته کوي زه نه پوهېږم چې اصلي علت څه دی ما خپله یوه پروژه د بالامرغاب په ولسوالۍ کې ما هلته تعمیل کړه عملي کړه چې هغه د خوراکي اوبو پروژه وه چې هغه ساتې اوبه د غرو د چشمو څخه ما په پیپو کې راکش کړلې خلقو دپاره او هلته مې پاخه حوزونه ورته جوړ کړه اما یوه میاشت پس هغه پیپونه ټول خلکو غلا کړه هر چا خپل کور ته یوه هغه حوزونه یې هم خراب کړه یا ځینې خلق به ورتله چې هغه پیپو کې به لرګي تکول لرګي به هغه پیپونه به بندول چا به اور ورته بلوی په اور به سوزل
تاسو فکر کوئ چې ټول خلک په دې کارونه کې ښکېل وه یعنی ټول خلکو دغه کارونه کول کیا یا یوه خاصه ډله
ټول خلک زه نه وایم ټول خلک زه نه وایم هغه خلک چې هغه خلک چې کولای شي چې په دې دغه کارو کې کومک وکړي هغه خلک چې رول لري هغه خلک په دې کارو کې خلک هم دي
بل
ار سره په بادغس کې یعنی زه صفا ستره خبره کوم کې دلته د بادغس خلک ما خبره صاف او اوري هغه خلک چې هلته د قومو مشران دي هغه خلک چې هلته په دې کې رول بازی کولای شي هغوی پراپر طالبان واچي اما طالب هم د بادغس طالب د هرات نه دی راغلی د مزار راغلی دی د بادغس طالبان زموږ د قومو خلق دي یا زموږ د اکا زامن دي یا مو ورونه دي یا مو زامن دي یا مو وریرونه دي زموږ د پامینو خلق دي یعنی موږ کولای شو چې هغو ته قناعت ورکړو دغه خلک اما په خپل هر سړی دا ته ممناسب چې یو شراکت د دته کمیشن د په خوښه ورکړي نو دوی ورسره کومک کوي کړی نه کوي یعنې زه د یو میاشتې مخکې خبر درته کوم د څنګه اتشې تر بالامرغاو پورې دېرش کیلومتره سړک یو شراکت په داوطلبۍ کې اخیستی دی تر اوسه زه پر دې نه یم موافق شوی زه خلک د څنګه اتشې تر بالامرغاو پورې په دې قانع کړم چې دغه سړک ته اجازه ورکړي چې داخله شي جوړ شوی سړک یعنی مشکلات شخصا د بادغس خلکو په خپله یوه پروژه ما په بادغس کې د وزارت زراعت تخوا څخه هلته خلق ما ټول د بادغس واخیستل مزدور کارګر ګلکار نجار خصکار ټول ما د بادغس واخیستل هغه د ځنګل تانې چې د بادغس په پیستو لپاره تانې وزارت زراعت جوړولې تاسو وخت هغه تانې مو په پیسو جوړ کړې اوس نیمې تانې څخه خلکو اخیستې وړې دي چا دروازه کښلې ده چا کلپک وړې دي
بله وکیل صاحب تاسو فکر نه کوئ چې په دې جنجال کې به کېدای شي هغه شرکتونه هم داخل وي چې هغوی په خپلو منځو کې رقابتونه لري
نو زه خو تر اوسه د شرکت خاص ثبوت نه لرم اما د خلکو دا زه ثبوت کړم چې زموږ د بادغس خلک په خپله د بادغس خلک د بیا رغونې په کارو کې شخصا مستقیما د بادغس خلک زه تکرارا دا خبره کوم چې دوی باید واوري دوی خپله د بیا رغونې په کارو کې خان دي
بله مخکې تاسو د ځینو کسانو د ملکانو یادونه وکړه په خپله خلک هم شکایت کوي کله چې مرستې راځي یا ځینې پروژې راځي دغه ملکانو ته ورکول کېږي پر راس کې دغه کسان وي چې د خلکو په وینا دا د دوی نمایندګي دغه کسان نسي کولی دغه ملکان
دسي دی چې دغه چا چې دا خبره کړې دا خپله ملک دی خو دا هغه ملک نه دی چا چې دغه دوه درې واره د افغانستان حکومت په بادغس کې کومک کړی دی یا د انکشاف زیاد په واسطه په ذریعه یا د ولایت په ذریعه هلته مشکل دا دی چې هغه کومک غریبانو ته نه رسېږي پروسه زه نه پوهېږم چې څو تنه غنم د مرغاو لپاره کومک وشو هغه غنم غریبانو ته ونه رسېده هغه غنم هلته په بادغس کې یو قبایلي نظام دی یعنی د هر قوم خان شته د هر قوم ملک شته
دا خلک پرشتیم د خلکو نمائندگی کولای سي دغه ملکان دغه مشران
نه د خلقو د زړو نمایندګي نشي کولی، اما په ظاهره دغه ملکان هلته پر خلقو مسلط دي. مشکل دې ملکانو جوړ کړی دي په بادغیس کې.
بله، ځینې کسان هم دغه شکایتونه کول. وکیل صاحب، د سنگیتش، غورمچ، بالا مرغه، مقر، دغه د بادغیس د ځینو نور ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی په ولسوالیو کې هیڅ کار نه دی سوی او بیخي دوی مایوسه سوي دي. د بیا رغونې د دغومره خبرو
څخه چې دوی اوري،
ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟ ستاسو په نظر د دې مشکل د حل لپاره څه کول پکار دي؟ خلک ستاسو په نظر باید څه وکړي؟
دغه خلک باید په اتفاق سره دا خبره تسلیم کړي، دا واقعیت باید دوی تسلیم کړي چې خپل د بادغیس خلک، یعنی دا نه امکان نه لري چې د مزار یا د قندهار یا د جلال آباد پولیس د بادغیس د خلکو د سیګرو لپاره ځان هلته قرباني کړي. په خپل د بادغیس خلک باید دا فکر وکړي، سوچ وکړي چې دا سړک د چا لپاره جوړیږي او په دې سړک باندې چا موټر سبا چلیږي، دا کلینیک چا ته جوړیږي. زموږ د بادغیس خلک تاسو فکر وکړي، یو مریض چې د دوی یو مریض پیدا شي مځکه خرڅوي، میز او مځکه خرڅوي، مریض بیا یې په مشهد کې تداوي کوي یا په کراچي کې د پاکستان تداوي کوي. اما چې موږ د حکومت ډاکټر وراسته یې هغه وژني.
بله،
فکر دې ورکړي.
بله،
دا زموږ د بادغیس خلک زی په پېښور کې تعلیم کوي یا په کوټه کې تعلیم کوي، سبق وایي. اما چې حکومت هلته مکتب ورته جوړوي، ورې مدرسه ورته جوړوي، معلم ورته دغه کوي، هغه د کوره باسي، هغه وژني.
وکیل صاحب، که چیرې داسې اوسي چې دغه د حکومت یا د بهرنیو موسسو دغه مرستې په غیر مستقیم ډول دغو خلکو ته ورسول سي، د ولسي خلکو
په غیر مستقیم ډول د بادغیس خلک په دې خوشاله دي چې په غیر مستقیم ډول کومک ورسي، دغه ملکان په خپل مابین کې تقسیم کې کور تیوسي، دغه رقم دوی کومک غواړي.
یعنی بل چاره نشته؟
دا کومک دی په دغه شکل غواړي، داسې چې د خلکو د عامو خلکو په ګټه تمام شي. هغه شي کې داسې خندونه دي په دې کې، ګوره انکشافي جهاد په دې کې، پی آر ټي دا ټول په جریان کې دي په دې کې شرکتونه. ما تاسو مثال د چینایانو د قرارداد ویل، د دوو کالو قرارداد، څلور کالي اوس پوره شو، تر اوسه پورې دوی د بادغیس په ساحه کې یو متر کار نه دی کړی، نه شي کولای. دین دې کار ته څوک پیژنې؟ د بالا مرغه وسه تر قلاینه پورې یو سر لس کیلومتر دی. د دې لپاره دوه کاله کېږي چې بودیجه منظور شوې ده، بانکي انکشافي اشیا ورته پیسې ورکوي، د دې سروې هم تکمیل شوې ده. اما هیڅ څوک نشي کولی چې دې ته حاضر شي چې دا قرارداد واخلي، ځکه انت کار ته څوک نه پرېږدي.
د بادغیس کومې داسې ولسوالۍ دي چې هغې کې لږ تر لږه د بیا رغونې ځینې کارونه سوي دي؟
یاره، دغه د مرکز شاوخوا کې څه ناڅه کارونه ډېر کم سوي دي. د مرکز د قلاینو شاوخوا، لکه اوس او کمري یا سنګیاتش یا قادس، دې ولسوالۍ کې څه ناڅه کار سوی دي، خو هغه کفایت کوونکی نه دی.
یعنی ډېر نور کارونه
بادغیس کې هیڅ ارګان د وزارتو چې هلته بودیجه انکشافي لري، هیڅ ارګان هلته خپل بودیجه مصرفولی نشي.
بله، د افغانستان په ولسي جرګه کې د بادغیس د ولایت استازي ښاغلی ملا ملنګ، ستاسو د مرکې څخه ډیره مننه. په دې هیله چې د بادغیس اوسیدونکو ستاسو دغه خبرې اوریدلې وي.
تشکر، خدای دې وکړي چې ماته ډیر په قهر شوې نه وي.
که په بادغیس کې د بیا رغونې د کارونو په وړاندې خنډونه موجود دي، خو په زابل کې بیا چارواکي وایي په دې وروسته پاتې ولایت کې چې په رسنیو کې په ناامنه ولایتونو کې شمیرل کیږي، د بیا رغونې ځینې کارونه سوي دي او د ځینو نورو پروژو لپاره پلانونه جوړ سوي دي. د زابل ولی اشرف ناصری وایي د شونځیو د جوړېدو ترڅنګ د سړکونو رغولو ته هم زیات پام سوی دی.
زه منم چې زابل ټولو نه وروسته پاتې ولایتونو له جملې څخه ده. ولی په دې کال کې چې موږ د روان جاري 2009 کال ده، په زابل کې یو زیات شمیر ټولګټي پروژې چې ده په عمل کې پیاده شوي دي، چې د دې جملې نه موږ اوس عملا د 14 ښوونځیو تعمیرونه شروع کړي دي او زیاتره تقریبا لا بیا کیسدنه دا سیده دی غوی کارونه سیده سر ته رسیدلې دي. د دې څنګه سیده بعضی نورې دی وګوله غولو دی دی زراعتي پروژې هم سیده عملا په مختلفو ولسوالیو کې پیاده شوې دي. دې ترڅنګ مواصلاتي لارې هم چې هغه ولسوالۍ له دغه سره ونښلوي، نظام سړک له قلات سره او د قلات او د شینکی ترمنځ دغه سړکونه کلیزي هم شروع شوې ده. امیدواري چې په دوه یا درې راتلونکي میاشتو کې به دغه دواړه سړکونه هم کلیزي شي. د دې ترڅنګ یو زیات شمیر نورې پروژې لکه د جامع جوماتونه جوړول چې اوس عملا د قلات په ښار کې دوه جامع جوماتونه جوړېږي. د دې ترڅنګ د پولیسو دپاره تقریبا 14 بلاکه تعمیرونه هم تر کار لاندې دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نورې ټولګري پروژې لکه د پخواني روغتون بیا رغونه، د شاجوی روغتون بیا رغونه، او د په شاجوی کې د نجونو د ښوونځي توسعه او انکشاف، دا ټولې هغه پروژې دي چې په زابل کې عملاً په پیاده شوی دی. ولې تر اوسه هم بیا هم د زابل مشکلاتو په نظر کې نیولو سره دغه پروژې ډېرې کمې ښکارېږي او ډېرې کمې دي؟ یعنې موږ په دې باندې قانع نه یو چې دلته انکشافي پروژې ډېرې زیاتې شاید وکولای شي چې د خلکو مشکلات ته د پای ټکی کېږي. تر اوسه هم زیات مشکلات موجود دي. مونږ یو کلن انکشافي پلان هم د 1975 کال دپاره جوړ کړی، اوس په دې لټه کې چې 5 کلن پلان ورته جوړ کړو او په دې توګه باندې مرکزي دولت او د تولیدونکو ادارې مرستې ځان ته راجذب کړو.
بله ولی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د 1400 ښوونځیو د تعمیرونو یادونه وکړه چې تقریبا 80% کار یې بشپړ شوی دی. که چیرې دا معلومات راکړي چې دغه ښوونځي یوازې په مرکز کې جوړیږي که شاوخوا ولسوالیو کې هم دي، او د ساتنې دپاره یې څه پلان ترتیب شوی؟
د دې ښوونځیو په دغه سوري کې، په شهر صفا کې او د قلات په مرکز کې دوه ښوونځي په شاجوی کې عملاً د ساختماني کارونه پیل شوي دي. امیدوار یم چې د کال میاشتې تر اخره پورې به دغه ښوونځي ټول تکمیل شي، د دوی ساختماني کارونه به بشپړ شي.
بله ولی صاحب، د جنوبي ولایتونو کې یو مشکل دی چې اکثره ښوونځي د وسلوالو کسانو لخوا سوځول کېږي. د دې لپاره چې دغه نوي ښوونځي زیانمن نه سي، تاسو څه پلان ترتیب کړی؟ له قومي مشرانو سره مو خبرې کړي دي چې دوی ساتنه کې مرسته وکړي.
موږ د هر ښوونځي په سطح باندې هغه د ښوونځي د شاګردانو د پلرونو شوراګانې لرو، او زیاتره د دغو ساختماني پروژې هغه پروژې چې د نصیب لخوا نه تمویل شوي دي، هغه عملاً هغه د کلیو د ښوونځیو شوراګانو له لارې نه هغه عملاً د ساختماني کارونه په مخ وړل کېږي. د هغوی لخوا نه نظارت او ارزیابي د هغوی کارونه کېږي. نو تر اوسه پورې الحمدلله د دې کال په اوږدو کې موږ د هېڅ یو ښوونځي د سوځېدلو شاهد نه وو. امیدوار یو چې په راتلونکي کې هم داسې واقعات ترسره نه شي.
په دې ورستۍ کې ولسمشر حامد کرزي ولسي جرګې ته خپله نوې کابینه ورمعرفي کړه چې د خلکو له استازو څخه د باور رای واخلي. خلک له خپل ولسمشر څخه څه هیله لري؟ د اوریدونکو په ځینو پیغامونو کې په ګډه اورو.
زه احمد شاونګل د خوست ولایت خبرې کوم. په افغانستان کې اداري فساد ډېر اوج ته رسېدلی دی، او ټول نړیوال هم په دې باندې پوهېږي او اوس په حامد کرزي باندې فشار دی چې اداري فساد د خپلې خاورې او د خپلې لمنې څخه پاکه کړي. زما غوښتنه، زما هیله، ارزو دا ده د افغانستان جمهور رئیس څخه چې عادي په داسې ډول سره یوه داسې یوه نوي محاکم نوي څارنوالۍ د دغه اداري فساد په لیست پورې کړي چې دوی په رښتینې ډول سره وکولی شي چې د افغانستان هغه کسان چې په رښتینې ډول سره په اداري فساد کې ښکېل دي هغوی د عدالت منګولو ته راکش کړي او د دوی څخه پوښتنې او ګرګنې وشي.
خنمیار بزرگان ولایت تجزیه د انسانی سره چې جمهور کجی صاحب ته ولایي لرم چې نو د خپل کلمې ورونه سال پایده او ترې سنامه نشي رانو. دا په ټول کال په تیرې دې سره د هغو ماشومان په شهادت پورې سره څه چا د تاسو نه کړ.
دا د دولت کې کوم برنامه د اصلاح باقي څنګه د کارځي سره زده خوښ کوم وزارت دفاع کې وزارت دفاع کارملي نو د وزارت دفاع کې دومره اختلاف دی په دې ټول مدیریتونه کې چې یو مامور عادي چې مقرري دی هغه هم په یو سپاګو میاشتې کې چې مقرري دی چې وبا د دې کارونه ځانګړي او مدیران او رئیسان دې پوښتنه نه کوي چې اور په ستا جدي کارول نه اجرا کیږي. یا د سرخیلو، یا د پروان، یا د پنجشیر خلک زه په دې په اقتدار کې
اطول اختلاف کې کتل دي. زه محمد جاوید د پاکستان د صحابي د برکې تل خبرې کوم. زه یو دکاندار یم او د پاکستان د پولیسو د ایرې نشم کولای چې خپل دکان ته د اختر سودا راوړم. د پېښور نه په پېښور کې ډېر سخت نیول دي. د اوچتو مقاماتو نه زموږ دا توقع ده چې د پاکستان د اوچتو
مزه عبید الله ته غزل ولایت دې یو څه سوالي وشي دن کین. آیا هغه توریسم مسلمانان توریستان دي او غربیان؟ مسلمانان ډیر خلک وزنی او کدا غربیان امریکایان. او بل څه نه دا چې د افغانستان قدر ولې نه ستپټوله دنیا کې ستپټوله دنیا د دشمنی سره راخېسي.
انګریزانو یو اعلان کړی چې ملي فساد یو اقتصادي په ملي اداراتو کې هلته امنیت او شه خلک چې کوم ځنګلي خیلي وایستي شي په خپل موبایل کې هم اداري فساد ورکوي که تنه د افغانستان په دفترو کې د افغانستان په هغو حکومتي ځایو کې شي. خو دوی خپله چې ځای کې چاپا یا هغه ځای چې مفرک او حتی د ښځو نه هم پیسې وړي دي صندوقونه هم غټ کړي.
السلام علیکم عبدالله وفا د غزني ولایت د مقر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو ډرایور یم او د دولتي اشخاصو څخه دا هیله کوم چې موږ ډېر فنارې تنګوي په هره پوسته باندې شل شل څلوېښت څلوېښت افغانۍ غواړي.
زه ګرمن همدی انداز ریډیو پروګرامونه په سل اشاریه پنځه ایف ایم او منځنۍ صفحه دولس شپږ متره کې اووه صفحه او واضح اورم. ازادي راډیوونه تر اوو پورې ستاسو په خدمت کې ده.
تاسو په خپل سیمه کې څه ستونزه لرئ او د افغانستان د روانو مسایلو په اړه څه نظر لرئ، خپل پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشین کې راته پریږدئ. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره مو ده 00420211415. شمیره به بیا تکرار کوم 00420211415. تربل پروگرام مو پر لوی الله سپارم. ازادي رادیو.